وخت په افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اوریدي ازادي راډیو پی وی بل پښتو خبرونه کې مزنوري اسنوري هر کله کوم پرې خبرونه کوي چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر نن اعلان وکړ چې د جمهوریت ریاست د دوهم دور د انتخاباتو نتیجه به د راتلونکي دوشنبه پورې اعلان کړي. د افغانستان د امنیتي ارګانونو مشرانو د پاکستان استخباراتي اداره او د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک د افغانستان پر روانو جګړو او نامنیو کې دخیل وبلل. د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن منسک ته لاړ شي او هلته د نازیانو له اشغال څخه د بیلاروس د خپلواکۍ اخیستو د اویاومې کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړي. د هغه فلسطیني تنکي ځوان مړی چې د راپورونو له مخې تښتول شوی و نن په بیت المقدس کې وموندل شو. مخکې له دې چې د سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واورئ، سید کمال شاه عارف د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچکې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د جمهوریت ریاست د دوهم دور انتخاباتو لومړني نتایج به د سرطان میاشتې پر شپاړسمه یعنی د راتلونکي دوشنبه په ورځ اعلان شي. د افغانستان د جمهوریت ریاست د تیرو انتخاباتو دوه کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی په جلا ډول د نړیوالې ټولنې لوړپوړو استازو سره د دوشنبه په ورځ په کابل کې لیدلې دي. او د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی تیر شپه د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د مرستیال ابراهیم رحیم پور سره کتل او د جمهور رئیس د دوهم دور انتخاباتو او د سیمې د حالات په اړه خبرې کړې. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د جمهوریت ریاست د دوهم دور انتخاباتو لمړني نتایج به د سرطان میاشتې پر شپاړسمه یعنی د راتلونکي دوشنبه په ورځ اعلان شي. ټاکل شوی و د دوهم دور انتخاباتو لمړني نتایج نن سهار شنبه اعلان شي، وای خو کمیسیون وایي د انتخاباتو د شفافیت لپاره د لمړنیو نتایجو اعلان ځنډولی دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی نن د یو خبري کانفرنس پر مهال د انتخاباتو د افدایي نتایجو د اعلان ځنډیدل د انتخاباتو د لا شفافیت په هدف په ډیر ولایتونو کې د 1910 محلونو رای د بیا څېړنه وبلله. ښاغلی نورستانی زیاته کړه چې په انتخاباتو کې د شفافیت په هدف د دوه کاندیدانو غوښتنو ته ځواب ویل سوی دی. د افغانستان د جمهوریت ریاست د تیرو انتخاباتو دوه کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی په جلا ډول د نړیوالې ټولنې له لوړپوړو استاد سره د دوشنبه په ورځ په کابل کې لیدلې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یو نامه په یو اعلامیه کې راغلی چې دغو لیدنو زمینه د نامه له خبره برابر شوې او د انتخاباتو په اړه د روانو موضوعاتو په اړه پکې خبرې شوې. افغان امنیتي چارواکي وایي چې د ایران سپای پاسداران او د پاکستان استخباراتي اداره ISI په افغانستان کې لروانو جګړو او انتخاباتي ناندروي په خپل ګټه کار اخلي. د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست سرپرست رحمت الله نبیل نن دغه سرګندونې د ولسترګې په استجوابي غونډه کې وکړه او ویل چې دوی غواړي په افغانستان کې ګټي خوندي شي. د افغانستان ولسترګې نن د دفاع کورنۍ چارو وزیران او د ملي امنیت د عمومي ریاست سرپرست دغه جرګې استجوابي غونډې ته ذکر بللو چې د هغوی په وینا د هلمند په ورستۍ جګړو کې په سمه توګه کار نه دی کړی. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی تیر شپه د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د مرستیال ابراهیم رحیم پور سره کتلی او د جمهور ریاست د دوهم دور انتخاباتو او د سیمې د حالات په اړه خبرې کړي. د جمهور ریاست نه بخبره سوی اعلامیه کې راغلی چې د ایران د جمهور ریاست د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د افغانستان د جمهور ریاست دواړه دورې انتخابات شبللی او ټینګار کړی چې د بریالي کېدو سره به چې د بریالي کاندید سره به خپل ملګرتیا ته دوام ورکوي. ولسمشر کرزی هم په تیر کلونو کې د افغانستان سره د ایران د همکارۍ مننه کړې او ایران د افغانستان یو ښه ګاونډی او دوست بللی. شاغلی کرزی ویلي چې په تیر یو لسیزه کې د افغانستان یو لسرونه داوه چې د ګاونډیانو په ځانګړي ډول ایران سره د خپل اړیکو ته پراختیا ورکړې ده. او د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د ظرفیت لوړولو په برخه کې د لسمی دبري کورسونو څخه 134 تن افسران فارغ شول. د کورنۍ چارو وزارت معین جنرال اکرام الدین یاور نن کابل کې د خبري ناس پر مهال وویل دوه افسرانو د بیلابیل خطاب څخه د درې میاشتو په موده کې د حقوقو د تروریزم سره د مبارزې او اداري برخو کې زده کړې ترلاسه کړې دي.
پولیس حال ظرفیت خاص برخوردار است، اعتماد مردم
دی وای پولیس اوس د ځنګړ ظرفیت خبر خمن دي چې د خلک باور راخپله ولای سي. زموږ جدي غوښتنه ده چې دی وی به تر په ډول په ډیر ښه شکل د خلکو مانس کې وځلیږي ترڅو خلک ستاسو د کار او فعالیت لاري په رامي سره استراحت وکړي. ښاغلی یاور زیاته کړی چې تر دا مهاله د ظرفیت لوړولو له کورسونو څخه 5204 اویا د پولیس افسران فارغ شوي دي. دا د افغانستان مربوط خبرونه نړیوال خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د هغه فلسطینی تنکی ځوان مړی چې د راپورونو له مخې تښتول سوی و نن په بیت المقدس کې وموندل سو. دغه قتل ظاهرا د هغو دریو اسرایلي تنکی ځوانانو د وژنې په مقابل کې غچ اخیستونکی برید ګڼل کېږي چې د جون پر 1 مړی موندل سوی و. راپورونه وایي دغه 14 کلن ځوان نن سهار تښتول سوی او خلکو لیدلی چې په زوره یوه موټر ته پورته کړای سو. د بیت المقدس ښاروال نیر برکات دا وژنه غندلی او هغې ویرونکی او وحشیانه عمل ګڼلی. نوموړي د قاتلینو د موندنې ژمنه وکړه او د بیت المقدس خلکو یې وغوښتل چې خپله ارامتیا حفظ کړي. په اسرائیلو کې د جون له 12 نیټې راوروسته دا لانجې داسې مهال راپورته سوې چې درې اسرائیلي تنکي ځوانان په لویدیځ غاړه کې لادرکه او وژل سوي وو. اسرائیل په دغو وژنو کې د حماس ډله تورنوي او ژمنه کړې چې دغه اسلامي ډله به بیا ورکوي. عراق د کوردستان سیمه مشر مسعود برزانی وایي په پام کې لري چې په 2 میاشتو کې د خپلواکۍ په تړاو یو ټول پوښتنه ترسره کړي. برزانی له بی بی سي سره په مرکه کې ویلي چې په داسې حال کې چې عراق له وړاندې په سمه توګه په 2 برخو ویشل سوی نو وایي اوس د ټول پوښتنو لپاره مناسب وخت دی. نوموړي ویلي چې تر اوسه کومه نیټه نسي ځانګړې کولای خو وایي دا کار به یقینا په 2 میاشتو کې وسي. د وایي وروستۍ پریکړه به د کوردستان سیمه ییز پارلمان کوي. جنوبی کوریا وایي شمالي کوریا نن دوه لاند واټن وشتون کې توغندي ل خپل ختیځ ساحل څخه ازمویل دي. دا د توغندیو د ازموینې د لړۍ تر ټولو وروستۍ هغه و او داس مهال سوي چې په پام کې د چین ولسمشر شي جین پینګ سیول ته په رسمي سفر ولاړ سي. نوموړی په 7 جولای 3 سیول ته ولاړ سي او د جنوبي کوریا له ولسمشر پارک یون هی سره به وګوري. ټاکل سوی په دغه لیدنه کې د شمالي کوریا ته اټومي وسلو پروګرام د خبرو د اجنډا په سر کې وي. دا په 13 کې د شمالي کوریا له خوا 3 ورته ازموینه ده چې په ټولو دغه ازموینو کې د جاپان سمندر ته د راکټونو ویشتل شامل دي. ټاکل سوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن منسک ته ولاړ سي او هلته د نازیانو له اشغال څخه د بیلاروس د خپلواکۍ اخیستلو دعوې مې کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړي. تمه ده د روسیې ولسمشر د هغې وه د بریا څلي ته د ګلانو ګېډي کښېږدي او د لویې جګړې د تاریخي موزیم له نوې ودانۍ د افتتاح په مراسمو کې برخه واخلي. د کرملین د معلوماتو له مخې پوتین د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په بلنه د هغې وه پلازمینې ته سفر کوي. روسیا، بیلاروس او قزاقستان د روسیې په مشرۍ د ګمرکونو د اتحادیې غړي دي. او د فرانسې په خوانې ولسمشر نیکولا سارکوزي په اداري فساد او په یو جنایي قضیه کې د نفوذ بلرلو تورن سو. د پریکړه له سارکوزي سره تر 15 ساعتونو پښتون وروسته ونیول سو او په دې سره نوموړی د فرانسې لومړنی مشر سوچي توقیف کیږي. سارکوزي د جولای په لومړۍ نیټه په پاریس کې د فساد ضد بلټونکو لخوا د پښتون لپاره اور وغوښتل سو. تر د وړاندې د جون پر 1 د یو وکیل او 2 قاضیان د پښتون لپاره بیول سوي وو. راپورونه وایي پر 9-15 کلن سارکوزي شک دی چې د یوې بلې څېړنې پرمختګ لپاره له یو قاضي څخه معلومات ترلاسه کړي دي. نن د دغه هیواد د کابینې په غونډه کې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي چې تر هغو چې سارکوزي متهم ثابتېږي باید بېګناه وګڼل سي. دا تر دې مهاله د نړۍ مهم خبرونه. اوس هم د کابل او د افغانستان د څو نورو لویو ښارونو د هوا حالات.
سلام په مکه د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د راتلونکو سلیر 20 ساعتونو لپاره داسې اټکل شوې ده. کابل د تودوخې لوړ درجه 15 چټول اسماني موریس. کندهار د تودوخې لوړ درجه 25 اسمان شین. هرات هم اسمان شین دی د تودوخې لوړ درجه 4 شل. مزار شریف د تودوخې لوړ درجه 28 اسمان لمر. او په پای کې جلال آباد د تودوخې لوړ درجه 30 اسمان نیموریز د ورخت اټکل.
د افغانستان او نړۍ خبرونه د غرض د افغانستان د څو خبرونو د هوا د حالاتو اټکل مول ازادي راډیو واوریدل. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 2 شپږ نوي څپو سربیره د غرض لوی خبرونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدلی شئ. او وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر نن اعلان وکړ چې د راتلونکي دوشنبه په ورځ به د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم بهیر ابتدایي نتیجه اعلان کړي.
کمیسیون مستقل انتخابات به دلیل تفتیش نمودن آرای صندوقهای 1930 محل رای دهی در 30 ولایت کشور اعلام نتایج ابتدایي انتخابات.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ملکي مرستو دفتر یو نامه وایي چې د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو د نړیوالو ټولنې له استازو سره په خبر لیدلی دي او د انتخاباتو په اړه د نتیجو په اړه خپل اندېښنې ورسره شریکې کړي دي. د افغانستان د امنیتي ارګانونو مشرانو د پاکستان استخباراتي اداره او د ایران سپای پاسداران انقلاب د افغانستان په روانو جګړو او دغه راز ناامنیو کې دخیل وبلل.
پایسای پاکستان یا سپای پاسداری ایران هم عین تحلیل داره. صداقت گفتم اتانم که امیاله در مسائل گرم کردن امی مشکلات فعلی دست داره.
پس میزون نړیوال موضوعاتو که آوری چه ده اروپایی اتحادی مشران ده اوکراین ده کلکیچ پا عرب برلین که خبری کوی. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې دوه ونیز پروګرامونه لرو، اساسي او بشري حقونه او د مخکښ ښځو د پروګرامونو یوه بله لړۍ درته خبرو راسره اوسئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم دور نتیجه به د راتلونکې دوشنبې په ورځ د سرطان په شپاړسمه اعلان کړي. د کمیسیون مشر نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې له شته ستونزو سره سره د جمهوري ریاست د دوهم دور انتخابات بریالي ول. احمد یوسف نورستانی نن په کابل کې خبریالانو ته یو لړ څرګندونې کړي دي. نور جزئیات یې له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
ټاکل شوی و چې د جمهوری ریاست د دوهم دور انتخاباتو لومړنی نتایج نن د چهار شنبې په ورځ اعلان سي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دا کار راتلونکې دوشنبه ته ځنډولی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی د چهار شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل لومړنی نتایج له کوم فشار پرته په انتخاباتو کې د شفافیت په هدف ځنډولی دي.
کمیسیون مستقل انتخابات به دلیل تفتیش نمودنه آرای صندوق های 1930 محل رای دهی در 30 ولایت کشور اعلام نتایج ابتدایی انتخابات دور دوم ریاست جمهوری را به تعویق انداخت. تا شفافیت انتخابات در دور دوم ریاست جمهوری کاملا تامین شده باشد و بعدا نتایج ابتدایی دور دوم ریاست جمهوری با چند روز تاخیر انشالله تا روز دوشنبه 16 سرطان سال جاری اعلام گردد.
خغلی نورستانی زیاته کړه تیر ورځ د درش ولایتونو د 910 هغو محلونو رای شمیر له سره پیل کړی دی چې د انتخاباتو پر زیات رای پانی ورغلی وي. احمد یوسف نورستانی وویل چې یاد شمیرنې ته له ټیفا او فیفا سربیره د دواړو کاندیدانو ناظرین هم وربللی. خغلی نورستانی وویل د محلونو د رای شمیرنې ته د اشرف خنی احمدی ناظرین ورغلی، خو د عبدالله د ناظرینو په اړه معلومات نه لري. هغه زیاته کړه د انتخاباتو له محلویش سره سم به د انتخاباتو پروسه د انتخاباتي پروسې کارونه پر مخ ځي او په ټاکلي وخت به د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان سي. بلې نوري صاحب.
بلې رحمت الله افغان، له تاسو نه یو دنیا مننه. قدر منو اوریدونکو، وامورېدل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم دور نتیجه به ابتدایي نتیجه به د راتلونکې دوشنبې په ورځ اعلان کړي. په پام کې وه چې د انتخاباتو د ابتدایي نتیجې نن اعلان شوي وای، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 1900 محلونو او مرکزونو رای له سره شمیري او وای چې دغو مرکزونو او محلونو د رایو له شمیرلو وروسته به دغه نتیجه اعلان کړي. بیا هم په موضوع کې تمکیږو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ملکي مرستو دفتر یونما وایي چې د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو پرون په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې له استازو سره جلا کتنې درلودې او پر خپلو اندېښنو یې خبرې وکړې. د یونما له ویان سره فرشته جلالزی خبرې کړي او نور جزئیات په یو راپور کې وړاندې کوي.
په کابل کې د یونما ویان نظیف الله سالارزین نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو په افغانستان کې د امریکا او د اروپایي اتحادیې د یشمیرغړو هیوادو له سفیرانو سره جلا جلا وکتل او خپل نظرونه یې ورسره شریک کړل. سالارزی وویل د یونما هدف دا و چې کاندیدان اشرف غنی احمدزی او عبدالله په کابل کې د نړیوالې ټولنې له استازو سره د جمهوري ریاست د انتخاباتو په ارتباط د خپلو نظرونو او اندېښنو د شریکولو او د بحث موقع پیدا کړي.
دین اف کې دواړه اړخونو وکولې شو چې د ټول ټاکنو په اړه باندې خپل کمی نظریات لري او بل سره تبادله کوي او په دې اړه خبرې وکړي چې څه ډول کولای شي چې په دې بهیر کې لا هم په مخ کې راشي.
د ملګرو ملتونو سازمان تر دې مخکې هم دواړو کاندیدانو ته بلنه ورکړې وه چې په کابل کې د دغه سازمان د ملکی همکاریو د دفتر له مشر یان کوبش سره وګوري او د یونما ویاند نظیف الله سالارزین نو ویل چې د دوی هدف په افغانستان کې د انتخاباتو په ارتباط د رواني مسلې په حل کې مرسته کول دي. سالارزی ویل چې دوی په افغانستان کې له هر هغه سیاسي بهیر او پرمختګ څخه مرستې او ملاتړ ته تیار دي چې د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو په مدیریت تر سره سي. د یونما ویاند نظادی راډیو ته ویل چې اول چې دوی په افغانستان کې د انتخاباتو له پروسې سره هم تخنیکی خو مشروطو همکاریو ته تیار دي.
ملګرو ملتونو دریف سره کې چې صرف د تخنیکی برخو کې کولای شي چې مرست چمتو کی او هغه هم په دې شرط باندې چې خپل د ټولټاکونو د چارواکو لخوا په دې برخه کې د غونه مختنه وشي درنو مختنه وشي.
سالارزی داونه ویل چې د جمهور ریاست دواړو کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی تیر شپه په کابل کې د نړیوالې ټولنې له استازو سره په ځانګړي ډول څه ویل دي او پر کومو مشخصو مواردو یې څه خبرې کړې دي.
له فرشه زلزله نه مننه قدر منوریدونکو و امر دل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ملکی مرستو دفتر یونما وایي چې د ولسمشری دواړو کاندیدانو پرون په افغانستان کې د نړیوال ټولنې له استازو سره جلا جلا کتلې او د انتخاباتو په اړوند اندېښنې ورسره شریکې کړې دي. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری هم تیر شپه له ولسمشر حامد کرزی سره د انتخاباتو د لانجې په اړه خبرې کړې دي. د ولسمشر کرزی د دفتر رئیس عبدالکریم خورم نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې کری له ولسمشر کرزی څخه وغوښتل چې له خپل نفوذ څخه په استفادې د دغه لانجې په هواري کې خپل رول ولوبوي. بیا هم د انتخاباتو په موضوع کې تمکید و. د بلخ ولایت اوسیدونکو د انتخاباتو له کمیسیونونو څخه غوښتنه کوي چې د ولسمشری د انتخاباتو وروستۍ نتیجې د انتخاباتي شکایتونو د څېړلو وروسته په معین وخت اعلان کړي. دوی وایي دا د کمیسیونونو مکلفیت دی تر څو د دواړو کاندیدانو مشروع غوښتنو ته ځواب ووایي. مجیب الرحمن حبیبزی په اړه له مزار شریف څخه راپور لري.
د بلخ اوسیدونکو د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه غواړي تر څو د ټاکنو د وروستۍ پایلې له اعلان څخه د مخه د دواړو نمایندانو مشروع غوښتنو ته ځواب ووایي او وروسته د نتایج اعلان کړي. دوی وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مکلفیت لري تر څو په ټاکل شوې موده د ولسمشری دویم ځل ټاکنو وروستۍ نتایج اعلان کړي، خو تر هغه د مخه دا هم د دوی له وظایفو څخه شمیرل کیږي چې په سر کې هر ډول انتخاباتي شکایتونو ته رسیدګي وکړي، پاکې رایې له باطلو رایو څخه جلا کړي او بیا د وروستۍ نتایج اعلان شي. دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون او هم د ټاکنیزو شکایتونو اوریدو کمیسیونونو څخه غواړي چې په دې پروسه کې خپل بې طرفي وساتي او په معین وخت نتایج خلکو ته اعلان کړي.
نتایج نهایی انتخابات قسمی که کمیسیون خودشون اعلام کرده،
نتایج څنګه چې کمیسیون ویلی باید پر خپل وخت اعلان کړي، باید شکایتونو ته رسیدګي وشي. کله ټاکنو نتایج په معین وخت اعلان نشي نو بیا لایو بنبست سره مخ وو. د خلکو رایې نه باید د څو تنو شخصي غوښتنو پر اساس له نظره وغورځول شي.
منافع ملي مله نظر گرفته نمیشه.
لا بل لور د بلخ ولایت ګنشپیر نور اوسیدونکو ادعا لري چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره د یو مشخص نوماندې روابطو قطع کېدل په دې معنا نه دي چې د وروستۍ نتایجو اعلان باندې منفي اغیز وکړي. دوی وایي د ټاکنو د رایو شمیرنې پروسه د نړیوالو اتحادیو او د ملګرو ملتونو د سازمان د نظارت لاندې ترسره کیږي او په هیڅ ډول د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره د یو طرف قطع روابط نشي کولای چې د ټاکنو د وروستۍ نتایج پر اعلان منفي اغیز وشیندي. د بلخ ولایت یو تن اوسیدونکو لطیف موعده پاره وای
خب ای خودش یک بنبست است که یکی از تیما
د چي ولوري خپل رابطه د ټاکنو له خپلواک کمیسیون سره پریکړه د خپل یو بنبست او بحران ته لاره هوارول دي. نه باید خپل شخصي غوښتنه په کمیسیون تحمیل کړي او تر ډیره فکر کوم دا غوښتنه او د روابط قطع کول د اساسي قانون خلاف
قلوب صورت گرفته د انتخابات دوباره شوه.
د بلخ ولایت اوسیدونکو په ټاکنو کې د محلي زورواکانو مداخله او کراخو ترغلیو څخه شکایت لري، کوم چې په دې ولایت کې ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکي هم مني. دا چې په واقعیت سره به د ټاکنو خپلواک کمیسیون د خپل بی طرفي په ساتلو سره او انتخابات شکایتونو ته رسیدګي ورسته په خپل ټاکل شوی موده به د ټاکنو ورسته نتایج اعلان کړي. دا هغه پښتنه وه چې په ډیرو هڅو سره ونه توانی د ترڅو د ټاکنو خپلواک کمیسیون د چارواکو نظر پر لزان سره ولرو. مجیب رحمان حبیب زای مزار شریف.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د یادونې وړ بولو چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر څو شېبې مخکې اعلان وکړ چې د جمهوري ریاست د دوهم دور د انتخاباتو ابتدایي نتیجه به د راتلونکي دوشنبه په ورځ اعلان کړي. د افغانستان د انتخاباتي او بخې د افغانستان د امنیتي ارګانونو مشرانو د پاکستان استخباراتي اداره او د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک د افغانستان په روانه جګړه کې دخیلو بلل. د ملي امنیت عمومي ریاست سرپرست رحمت الله نبیل د انتخاباتو اوسنۍ لانجې ته په اشاره وویل چې د ایران او پاکستان استخباراتي ادارې له دې وضعیت څخه د ځان په ګټه کار اخلي او نه غواړي چې افغانستان باثباته شي. د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داوودزی د بهرنیو عسکرو د ملاتړ کمیدو ته اشاره وکړه او ویویل له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د کمیدو بدیل ته هیڅ فکر نه و شوی. د دفاع وزیر بسم الله محمدی هم د هوایي ځواکونو نشتوالی په روانو جګړو کې د افغان پوځیانو د کمزورتیا یو دلیل وباله. د افغانستان د امنیتي ارګانونو مشران نن په هلمند او د افغانستان په ځینو نورو سیمو کې د روانو جګړو او ناامنیو په اړه د ولسي جرګې استجوابیه غونډې ته بلل شوي وو. تفصیل د سفیر ولستان زی رپورټ کې.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وی د پاکستان آی ایس آی اداره او د ایران سپاهی پاسداران په افغانستان کې لروانه جګړو او لانجو څخه په خپل ګټه کار اخلي. دغه ریاست سرپرست رحمت الله نبیل د چهارشنبه پرز د ولسی جرګې په استجوابي غونډه کې ویل د پاکستان آی ایس آی اداره په هلمند کې جګړو ته لمن وهي او غواړي د خپل ځان لپاره د یوې جنگي ساحې په توګه ترې کار واخلي. خغلی نبیل زیاته کړ د پاکستان آی ایس آی او د ایران سپاهی پاسداران ډله په افغانستان کې د انتخاباتو لرمنځته شوې لانجې څخه د ځان په ګټه د استفادې لپاره لوړاندې پلانونه طرح کړیو چې اوس یې عملی کوي.
شش ماه پیش از انتخابات ما شما هم ما تحلیل داشتیم چې انتخابات میره به دورې دو.
لا انتخابات شپږ میاشتې مخکې ټول پوهیدل چې انتخابات به دویم دور ته ځي. د پاکستان آی ایس آی او د ایران سپای پاسداران په دې پوهیدل او تحلیل یې درلود چې څو ستونزې به رامنځته شي. پاکستان همدا تحلیل درلود چې د انتخاباتو لومړی پړاو دویم دور سیاسی لانجې د قدرت خلا نو همدا یې موقع وبلله چې وکولای شي د فشار په راوړلو د افغانستان ځینې سیمې طالبانو ته پلاس کې ورکړي. کله چې سیاسي لانجې وي د واک خلاوي نو زه تاسو ته په ډاډ وایم چې دوی په افغانستان کې د اوسنیو ستونزو په پراخولو کې لاس لري.
ښاغلی نبیل ویل پاکستان د افغانستان په شمال ختیځو او جنوبي سیمو کې په جګړو کې لاس لري او له خپل هیواد د افغانستان پر ضد جنګیالي ورستوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داوودزی د دې ترڅنګ چې د ګاونډیو هیوادونو استخباراتي ادارې تورنې کړي چې په افغانستان کې جګړو ته لمن وهي افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو د انتقال پر پروسې انتقاد وکړ.
یو کال وړاندې 150,000 بهرني پوځیان په افغانستان کې وو او د افغاني پوځیانو شمیر هم څلور لکه وو چې ټول 5.5 لکه پوځیان کېدل. سږ کال 150,000 قوي بهرني پوځیان عملا د جنگ له صحنې نه وځي. د همدې 150,000 پوځیانو بدیل څه دی؟ دښمن په خپل ځای دی. دښمن قوي پاتې او 150,000 بهرني پوځیان وځي. بدیل ته مو څه فکر کړی وو؟ هیڅ فکر نه وشوي. نو دا یو ناسم انتقال او یو بی وخته انتقال وو.
خغلی داوودزی ویل پاکستان غواړي په هلمند کې پروانې جګړې کې پلاسترلو سره خپل هغه ستراتیژي تطبیق کړي چې ویلی وو د افغانستان ځینې سیمې باید طالبانو ته ورکړل شي. لبلې خوا د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله محمدی د ولسی جرګې د وکیلانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې ملي اردو د هلمند په جګړه کې لازم اقدامات نه دي کړي وویل ملي اردو یوازې له پیاده قواو کار اخلي، هیڅ مجهز او پرمختللی هوایي ځواک نه لري. د غونډې پای کې د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی پر ولسمشر کرزی راغ وکړ چې اجازه ورکړي څو پر روانو جګړو کې د بهرنیو پوځیانو پوځي الوتکې وکارول شي. د افغانستان د امنیتي ادارو مشران په داسې حال کې د ولسی جرګې استجوابیه غونډې ته بلل شوي وو چې د هلمند په څلورو ولسوالیو د لوګر په ازرې او د افغانستان په شمال ختیځو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو جګړې روانې دي او پر پوځیانو سربیره ګڼ شمېر ملکیانو ته هم پکې مرګ ژوبله اوښتې ده.
د هلمند والی وای او سم په سنگین کې جنگ روان دی او هر ورځ خلک له خپلو کورونو بې ځای کیږي. د سنگین په شمول د هلمند په شمالي ناامنو له ولسوالیو کې د ورستیو ناامنیو له امله په سلګونو کورنۍ نورو امنو سیمو په تیر بیا له کارګاته کډه شوې دي. د هلمند کډوالو رئیس وای چې له نویو لشکرګاته کډه شوو کورنیو سره د مرستو د ویشلو لړۍ پیل کړې ده. الیاس دای له هلمند پرې راپور لري.
د سنگین نوزاد مساکله او کجکی ولسوالۍ څخه د نامنوی او روانو جنگونو لامل د بيدایسو کورنوي سره د مرستو لړۍ پیل شوه. د هلمند والی وای وسوم د دې ولسوالۍ په خاص ډول سنگین څخه د روانو جنگونو لامل خلک بيځای کیږي او مرستو ته اړتیا لري. والی حاجی محمد نیم ول د 201 تلويغه کورنوي لپاره د مرستو ویش پیل کوي چې د شمالي هلمند د امنو ولسوالۍ څخه تر لشکرګا پورې راغلي وي.
خدا خلک ته راغلي چې نوی د سنگین څخه ماجر شوی د نوزاد څخه ولې حالات د الله تعالی شله د وسم شله د وسم حسن جنگ را روانه ده او دا خلق د غزه څخه بيزه شوی ده او موږ کوشش کوو چې نور کومکونه د سره بیاشت سره لپاره ودې د دبليو سي سره لپاره راځي البته په ساحه کې سوز ډېر ده یو ساحه ده چې د بوستازو ساحه ده واغه ساحه تر اوسه بس نارامه ده بس مینونه ده او مخالفین واغه ساحه کې جنگ جریان لري موږ هغه ساحه ته سم د لاس نه رسوله
ولی پر مرستندوی ادارو هم ژغ وکړ چې د کورنۍ لپاره مرسته وکړي چې هر ورځ د یلمند د بلابیل سیمو څخه د نامنو له وجې بزای کیږي حاجی محمد نیم د یلمند د بزای سو خلکو سره د مرستې په خاطر د ولسمشر له ځانګړي توجه هم مننه وکړه ویل د کلو د پراختیا له وزیر ویس برمک سره هم د نور مرستو د رجل بول او ټولول په برخه کې خبرې کړې دي د یلمند کډوالو چارو رئیس غلام فاروق نورزی وی تر اوسه سروې یا شمیرنه دوام لري خو د زور په شاوخوا کې د بزای سو کورنۍ رجستر کړي دي هغه ویل کچیر په سنگین او دریو نور ولسوالیو کې نامنې په دې ډول دوام وکړي شاید د فزرګونو کورنۍ وتلو ته اړیس
اوس دغه مواد نن موږ تبزیر شروع کړل او تقریبا تر تیرې ورځې پورې 500 کورنۍ سروې شوې ده او بل تیره ورځ موږ د ګریس ولسوالۍ ته مهالته یو دوه د سروې ټیمونه استولې دي چې سروې شوې ده تیره ورځ یوازې په ګریس ولسوالۍ کې چې د نوزاد او د سنگین د مساکلات سره بي ځای شوی و اته نوي کورنۍ هلته سروې شوې ده نو موږ ان شاء الله دلته هم دغه د تبزیر لړۍ شروع کړل دا به جریان لري او ان شاء الله د ګریس ولسوالۍ ته خلک سره بي ځای شوی دي مزبالته مواد ورته رسو
نورجول تر دې دمه د آی آر سی یو ان ایچ سی آر او ډبلیو ایف پی لخوا د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته ترلاسه کړې دي په دې مرستو کې د اشپزي یو کیټ یا بسته 54 ټول اسباب پکې شي 200 کیلوګرام غنم غوړي دال او مالګه شامل دي د سنگین مساکلا نوزاد او کجکی ولسوالۍ څخه لشکرګاته درغلو کورنوي غړي وای د تن له جامو پرته هیڅ نور د ځان سره نه دراوړي دوی وای د مرستې ډیر وخت کفایت نه کوي او د مرستو د دوام غوښتنه نه کوي
چکان د لاسره الولته جنگ د جنگونو او طاقت نه کوي د اسکرو طالبان مګر د ورس سره جنگ وګردم راوستل ما سم خپل پرکړه نه دراوړي یعنی مکړم راوړي د نور ټوله راغلي دوه شام راوښ پټونیس کې راوړ کېد
د خلک وای چې دغه د کورنوي سره وتلای لارې بندې د څنګه راوتله
بس خوښ نه سره وتلای ولا بل بیدار سره ولا پلا راوته
اسمانو محمد غنی الله جنگور مو فکرو جوان نو مرت سره نو مون نه دلم زکم پات چم رالو یو اتای ونی ما ته بم بس پنده کی چرتل مر دای کټون لرو مر سره دولت دونه کومه کړی مر سره کټون را کړی بیا مر سره اندم را سره کی
د سنگین او درو نور شمالي ولسوالی څخه د بزای سو کورنو اکثر په خپل ولسوالی کې نور کلو او دشتونو تکړه سوی دي د سنگین او درو نور شمالي ولسوالی خلک وای کچیر په سیمه کې بزای سو کسانو ته جر تر جر مرستي ونه رسیږي یو ستر بشری اورن برمستسی خود هلمند والی او د کډوالو چار رئیس ازادي رډټول ترغوچ پسمه کې تصفیوي عملیات ونسی نسی کولای پسنګین او نور شمالي ولسوالیو کې بي ځای سو کورنو تمرستي ورسوي محمد الیاس تیم د ازادي رډټو هلمند
از کابل تا زابل
لا هرات نا تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
تولش با او سهار
از رادیو آشنا صدای امریکا
دا امریکا غد آشنا را دونه
وس ازادي رادیو اوریدل ازادي رادیو خبرونه د سهار له وبو جوړه مخم تر وبو جوړه پوری اوریدل شي د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نه یو یو شمیر مدني ټولنې د مشرانو جرګې غواړي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون طرحه ژر تصویب کړي اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون طرحه د دوشنبه پورې د افغانستان د ولسی جرګې لخوا تصویب او مشرانو جرګې ته واستول شو تفصیل د نجا صفې پر راپور کې
سره لدی چې عدلی وزارت اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون طرحه نږدې دوه میاشتې مخکې ملي شورا ته د تصویب لپاره سوالې و خو اوس هم ملي شورا دغه طرحه نه ده تصویب کړې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره د مدني ټولنې او بشري حقوقو شبکې د چهارشنبه په ورځ ټینګار وکړ چې مشرانو جرګه باید په لنډه موده کې د دغه قانون طرحه تصویب او د جمهور رئیس کرزي توشیح ته ولیږي د افغانستان د مدني ټولنې او بشري حقوقو د شبکې اجرایوي رئیس نعیم نظری په دې اړه وویل
شبکې جمهوري مدني حقوق بشر
د مدني ټولنې شبکې او د افغانستان آزاد رسنیو ملاتړ اداره له مشرانو جرګې څخه غواړي چې ژر تر ژر اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون تصویب کړي تر څو د توشیح لپاره افغان ولسمشر ته ولېږدول شي په عین حال کې موږ له افغان ولسمشر څخه غواړو چې د دې قانون په نهایي کېدو کې جدي هڅې وکړي
د افغانستان ولسی جرګه اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون طرحه د دوشنبه په ورځ په شپږو فصلونو او دوه دیشتو مادو کې تصویب او مشرانو جرګې ته ولېګله. بلې خوا د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای چارواکي وایي چې د دې قانون په تصویب او عملي کېدو سره به د افغان خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې کمې شي. د دې ادارې د سر سنگ مشر صدیق الله توحیدی په دې اړه وویل:
کچیر دا قانون اجرایی بنغور کړي نو د معلوماتو راټولولو پر مهال به د افغان خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې کمې شي، ځکه دولت مکلف دی چې خلکو ته اړین معلومات ورکړي.
په همدې حال کې د افغانستان مشرانو جرګه وایي کله چې د دې قانون طرح مشرانو جرګې ته د تصویب لپاره ولېږل شي نو ډېر ژر به عمومي غونډې ته د تصویب لپاره وړاندې شي. اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون طرح نږدې درې کاله د مخه د مدني ټولنو، بشري حقونو او د اطلاعاتو او کلتور وزارت لخوا چمتو او تر ډیرو ارزونو وروسته د رسنیو عالی شورا او بیا عدلي وزارت ته ولېږل شوه. د دې قانون له مخې